ټول لارې وتړل شوې. لبل پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروق په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې را ګرځولې دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دادي که د درسو دادي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دی، اگزیټ امتحان ته یې امادګي نیولې وه. دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اکل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړه، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته ووایه څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي، قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بند دی، که څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بیرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي؟ دا څنګه خپله کورنۍ بیرته څنګه راپورته کړي؟ خو نیسي که هم د دې ارمانونه امیدونه تر خاورې لاندې شول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې شول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې دې تعلیم ونه کړي، خو نارینه دې چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دي راغلي. هغه وایي تعلیم یا علم د دې پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسې غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوي چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دې ور جلا کړي، نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي. خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هېواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هېواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسې خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، نجونې حق نه لري چې درس وایي. چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دې نه یو صرف امتحان واخلئ بس دی رخصته کې. بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي، بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلې، صرف هغه امتحان د یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم ته شوې نه وه. بس بیا لاړم یو ورځې، د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله، دا لور ته مې ویله، دا بیا ژړله: خیر دی لورې مه ژړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې ناسته یم. خیر لورې خدای مهربانه دی یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کوې. بس هره ورځ دا ژړله ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی زه تا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه یو خوا ته دا ژړې یو خوا ته زه په خپله ژړم. ما ویل لورې چې څنګه موته ژړې د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې دومره ژړلې دي چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعینو کې دې د ټي وي کې ګورم ډېره مې سره خفه شو.
دا میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پوهنځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
په خپله همداسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پوهنتون کې په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم. ویل زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواده شي دا خپله ژوند باندې پوه شي خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي نو یو مور ته څنګه اړتیا ده که نه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي که زموږ خپل ملک نه کوي زموږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټرې شي. بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لورې غوښتل چې نرس شي خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه یوه درېیم سم کې وه هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي ډېر جیګرخونی کېږي ګوشهګیري اختیاري وي انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالات موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل ما ویزه څلور دنه کور لرم ما وڅنګ ما د ما څلور لورګانې دي په موږ باندې ستاسو که ما ته څلور اپارتمان دي یعنی زه نوري چې نه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر ښځه دي هر افغان دي هر کورنۍ د غیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قد یو ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوي یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودري نه وي به علم نه وي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دوغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه وړکۍ لور مې نومې سامیه دی وي وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته وي چې غږ هم ورته وکړو د موږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنی دومره حساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه دانه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وی در کاله تا وخت کې چې خپل انسان یو شی وویني دا نه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډیر ښه در کاله شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعض خلک چې رسیده دي یعنی فارغ شوی دي دی ورشته نه ته کله ورته هم تاسو خوشبخت خلک دي دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي
ال دی مثلا نم دا څو میاستې تیرې سولې چې د انجونیم نسې کولای چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سره مې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وایي چې نه درس زه چې اوس اکثر ګورم دی دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نو پوهېږم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکړنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه هره جنګ شته نه دره شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځنه یا څوک راځي یا نورو پنځنه وزي خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسې دې ټولګیو کې کینې وي وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت به لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي طب ته کامیاب شولې کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سیم خونه کېدله دا وردکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشه نشي نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت کې درسته هغه دروازه هم په وتړله نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو د خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې خپل خبره سوه تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چېو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولې هغو ژړه ډېر سخت وضعیت یې خراب وه حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بده زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا یم نه شوی ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې
ځکه چې تاسو په رشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځای نه بیا مثلا د سې کنه چې کمې پیسې را کو بیا ته پیواز کې زه به ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله د سین کېدل چې ما هم و بجې ز کور ته راشم یو ورځې علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما دې ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي ولې نن راځي نتیجه را ده
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی ام دا ماته بس دې زده کړې وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه صدا دې چې ګرونه دې ته ما یو لوستای دا ډیره ماشاءالله بایسته داده با. یعنی د مکتب نه که بخوای همه چی شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره یې اخیستې وې او د پنځې ته هم چې کامیابه شوله از قدر کې وه هغو به همیشه وی چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ ویده وي مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي لذت نه ترې اخلي جبدي ژوند کا حتی خپل سر وسته نه رسي نو طبعا د چې په مور ته زړه به بیا هغه څه رقم زیږي
څه غواړی چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو ما اوس خو هېڅ خو ته هم امید نه شته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنې کله کله وایي چې امید به ماشي ښه بشي یعنې سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته بشي اوس بیخي یعنی ولک پیگم په دوه عورت کیسه نشم ویلای بخی یعنی موږ خو خپل امید بخی دا درته ما بخی نه امیده شوی امیدم د الله سبحانه کړای دی داس فکر کم چې د دې دم دوه کورو شلو د دروازو ته زندانیان نور د دې بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی موږ
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناستې دي اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چغه غوري او نه دي د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څه ویل ولرې له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنیو ته څه وایې؟
والله زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي بیا هم ژوند دی ژوند په امید خوړل کېږي بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي داسې نه شو ویلی چې په کلان د تي د ژوند خلاص شوه ژوند ختم شوله هر څه خلاص شول دا تغییرات شته خو دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لېږلي دي هغه کسان چې مثلا پلایی شي بیا هم افغانستان کې خپویې ګرشی که واسطه دي هغه کسان چې واسطې ورته لري لاسرسی ورته لري یعنی ترایی شو که دو تاریخ با بیا منابعی شو کور که مرا کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی یعنی ودی دی تشفرگم محوام لسم کوری ترایی شی پلار مور اغا مایند خوایند چی باسواده دی پا دو تاریخ با کور که وسته مثلا امکاری وکی او خپل امید لا سوار میکی
او اغا چی لور از دکر را گرزه ولسوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزه ولسوی دوی تم روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله داس خونه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولیدل ډیر تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داس شپه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې داس یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص شو ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته غرمې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن بخون کوي راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته څه شی وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شی وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر څه ځین جوړیږي؟ یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته م پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې؟ یو سل اتلس. دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وای عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا څه دي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولی؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي. عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب څه شی وایي؟ د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا څه شی بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم وو د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دورانی جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځوایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوي کیږي پی جمع این. این څو وو؟ نیوټرون نمبر دوه وو. پی څو وه؟ پروتون نمبر هم دوه وو. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې 12 دی، نیوټرونو شمېر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې 100 دی، 15. نو نیوټرونو شمېر بې 100 وي، که زه 12 جمع 12 کړم 15 نه راځي، که زه 12 جمع 13 کړم 15 راځي. نو د نیوټرونو شمېر یې 13 دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمېر او د پروټون شمېر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تېر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې 2n مربع پر اساس په پوهېدلی شو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار بیا ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په 2n مربع سره. اوس نو اول مدار n یو راچوم، اول مدار n یو سو، 2 ضرب 1 مربع دی، هم 2 ضرب 1. په اول مدار کې فقط او فقط 2 الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار که چیرې n 2 و، 2 ضرب 2 مربع، 2 چې مربع کې 16 دي، 4، 4 ضرب 2 اته. دوهم مدار چې دی 8 الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسی پیدا کی، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 18 الکترونه کیږي، 2 ضرب که چیرې د 2 پر ځای 3 رواچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب نه 18 کیږي. دریم مدار 100 الکترونه دي، 18. څلورم مدار، پنځم مدار په همدا شکل 2 الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست، او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کیږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې، په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي، چې دغه تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه، او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پوه فردریک وولر امونیم سیانات چه غیر عضوی ماده ده حرار رو ترکه او یه عضوی مرکب که چی یوریا ده تولید کرده و کلا چه وولر ده غیر عضوی مرکبه چه خیلی عضوی مرکب ده یوریا تولید کرده تر دیو رسته پا کیمیا که نیوی تحول رامیسته شده و تر دیو رسته دیر نیوی مرکبه تولید شده چه پا 1950 میلادی کال که ویتال فورس تیوری رد شده نو دیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي د پخوانی تیوریانو په عوض به کاربن ته زیاته توجه وشول اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثنالات پکې مکشې موجود دي کاربن ډای اکساید کاربن مونو اکساید کاربن ډای سلفاید سوډیم کاربونیټ سوډیم بایکا لکه سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانات لکه پوتاشیم سیانایډ همدارنګه سیانایټون همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې څیړل کیږي دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله څیړل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکباتو د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم اول چې دی د عضوي مرکبات ویلي کېدو نقطه یک شته ده د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل یې دا دی چې کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخل لري کوم کالی چې هغه د رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندې د سکي رالنډولای شو لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون فناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسټوري تولیدات او ډډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور همدارنګ استرایډ او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر انکشاف د خوند او کول رنګ او کول مواد پلاستیک ربر د کریم او صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لکه دا چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونې هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغې له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند یې د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غوږ یاست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډېر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. ښوونکي درته وویل چې د هر بل ساینسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډېر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي، د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. خریدار مزه
Rakh sharab bisro labon sanam, rakh sharab bisro labon sanam, nazar lara, nazar lara, aashiqan sanam, rakh sharab bisro labon sanam.